سهار لس بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې خپرونه کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته مخه کړو خبرونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي له هغو پالیسیو او کړنو لاس واخلي چې له مخې یې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د اروپایي ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته وړاندې کړې وه، پرون چهارشنبې په قاطع اکثریت سره تصویب شوه. دغه پریکړه لیک د دې تر څنګ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د کار موده د یو بل کال لپاره تمدیدوي، له طالبانو غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقونو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي. چین او پاکستان دغه پریکړه لیک ته رای ورنه کړي. د بشري حقونو د سر سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته د اندېښنې وړ وبلا وویل. له کله چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمنان شوي، د بشري حقونو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی. هیومن رایټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې څېړنې په درشل کې په یوه استول شوي لیک کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی کړي دي. د بشري حقونو دې ډلې ویلي وروستی ځل د افغانستان په اړه دغه نړیواله دورې څېړنه د 2019 کال په جنوري کې شوې وه. د بشري حقونو د سر سازمان وایي افغانستان د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق، د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیون په شمول د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو یو بنسټیز اړخ دی، خو د طالب چارواکو قوانین، تګلارې او کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نړیوالې دورې څېړنې 25 غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22 پیل او د فبروري تر 2 پورې دوام وکړي. پرخزیت اسرائیلي ځواکونو بمباري تیره شپه تر نن سهار روانه وه. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د فلسطینیانو تلفات 1200 ته رسیدلي دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه شاوخوا 15600 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. وروسته تر دې چې د شنبې پروس حماس وسلهوالې ډلې په اسرائیل په زرګونو توغندې وویشتل او یو شمېر اسرائیلیان یې برمته کړل، اسرائیل پر غزې سخته بمباري شروع کړه. اسرائیل وایي چې د حماس وسلهوالو د برید په ترڅ کې 1200 تنه په اسرائیل کې وژل شوي دي چې اکثر یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې د اسرائیلي الوتکو او توغندیو د بریدونو له امله تر اوسه تر 3,800 ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن پرون د اسرائیل په لور روان شو. د غواړي په دې ډول له اسرائیل سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او دا جوته کړي چې واشنگتن په روانه جګړه کې د اسرائیل تر څنګ دی. شای ښاغلی بلینکن له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پر اسرائیل د حماس د برید له امله لږ تر لږه 22 امریکایان وژل شوي دي او یو شمېر تری تم دي چې داسې باور کېږي چې حماس ډلې به برمته کړې وي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره پرون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د ایران د دولتي اژانس خبر له مخې رئیسی او شاهزاده محمد فلسطین کې د جنگي جرمونو د پای ته رسولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر اوسه د دې خبرو په تړاو ریاست ته تبصره نه ده کړې. د اورپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر نن چین ته ورسید. جوزف بورل د چین د درې ورځني سفر په ترڅ کې غواړي چالت سشکل د اورپای ټولنې او چین وی سرمشتي ته زمينه برابر کړي. د په د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، نړیوالو ګواښونو او سوداګرۍ خبرې وکړي. چین ته د اورپای ټولنې د مشر سفر سشکل تر دې مخکې 2 وځندل او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې بنن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شي. دا مسابقه نن ماسپښین د لکنهو د کرکټ کلوب خالي کې کیش.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړې د تنګیدو په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر افغانانو بیا له دغو کډوالو غوښتي چې بیرته هیواد ته راستانه شي، ځکه د دوی په ټکو دغه کډوال په پاکستان کې هم بدې ورځې او مزدوري ګالي او وایي چې دغه مزدوري او کار کول په افغانستان کې هم کولای شي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وباسي، په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ سره مرکه هم لرو. خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، نوم میریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت و کابل کې، دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و، دغلته مولوی و، دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ تاسو لاړ شو، موږ تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل، ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي، وتی دي اسلامي نظام راغلی، دوی په ټکو اوس دې راشي کنه، ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري، مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې درس 15 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه د نورم راسي ورته هم دوی هم ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوندم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره، بې عزته کوي. هغه نه راځي خپل وطن کې که لوږی که تد تنګ که لوږی او که تنده یې تېره وبی دلته یو ځای ټول
پاکستان 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 مطلب نشو پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم. دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي، د هغه وعدې عملي کړي نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړه، عمومي اپا اعلان شوه، د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپا د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل. نوې لار دی اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل، دغه شی کوي. نو چې د خدای څه دی وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، نو بنده خو کومه خبره نه ده، اوس خولم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پارخوا باندې ځان خلاصولی شي. خو دوی د خدای څه په وعده ونه درېدل، د خدای څه وعده ماته کړه. عمومي اپا چې اعلان شوه، عمومي اپا خو عمومي اپا وینو، خو دی هغه د خدای څه وعده بېرته ماته کړې ده، درواغ ده، خدای څه وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه. نو په مهاجرو باندې د بد حالت دی، په افغانستان کې دغسې حالت دی. د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دی، دکانان خالی و غریبي ده، ټوله په اور باندې لاهو کېږي، په اوبو لاهو کېږي، ځکه دغه حساب و کتاب چې دوی په سرحدو کې جوړ کړی دی، داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري، د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي. نور دې الله پاک دې موږ ناره واوري، الله پاک دې موږ چاره وکړ. ډېر ځای داسې شاید اوشر دې دی دی کومه بشري مرسته چې راشي، په هغو کې مسکینان دی دی، ماشونه د دی دی، افغان د جلاباته تل ویایي چې موږ ته 40,000 څلورویشت نرکې وي، او د دی خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نواب نیمیړم د پنجاب اوسېدونکی یم. پنجاب کې موږ وسیږ یو علاقه ده سکی اثر په نامه. دلته ډېر غټ ماجر وسیږ د مځکې کار کوي، دا زمینداری کوي. ډېره سخته پریشانی ده، بس ورځې هم پولیس ګرځي، د شپې هم ګرځي. کاډونه لري نه، د کاډو وال ګوري نه بیا کاډو وال ګوري. بس څوک هغه ټوله چې پیسې ورکړي بس خلاصېږي، چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره. اوزه د ډېره خراب و ژمه یم دی په افغانستان کې. بل دا داسې خلک دي چې ډېر نه مځکې لري، هلته نه ځایونه لري. بس دغه زیات خلک دلته چې کوم اوسېږي بس دغه خلک دي. دا د مځکې کار کوي، دومره سرمایه نه لري. بس سار ماښام یې ګټي، بس سار یې خوري. بس دغه اوزه ده، بس د ورځې کار دی. بس دونه روزمز ګزاره یې ده. بس دا دی چې اوس چې وې بس هلته د دوی اوزه به ډېره خراب وي. دا مځکې نه لري، هلته هم نه لري. تو سره کومک هم نه کېږي. د سرو کاډو وال بیخي ډېر پښې کېږي. د وضعیت یې ډېر د ډار دوام دی چې دا شر جمع یې پرېښي وایي، جمع یې نه وایي ایستلی. نو بیا مخته نوي کال ته کې بیا ایستلی، بیا به دا خلکو خپل هلته یو ژوند او مزدوري دوامداره ساتلی وایي. اوس اوزه یې ډېره خرابه ده، تښتنې نشته. بس بندیګرات ته یې وهل، د ډبو اخت یې څوک د پوښتنې سړی بالکل نه لري افغانان.
السلام علیکم. سلام دې وړاندې کوم د ازادۍ ارادو او کارکوونکو ته، او بیا سلام وړاندې کوم او اورېدونکو ته د ازادۍ ارادو ته. هغه دی د پاکستان د افغانستان اوس مسله څه شي ده چې روزانه په بارډر باندې هر ورځ د دوی جنجال وي؟ د ټول اولس یې پریشانه کړی، تګ راتګ کې پیسې اخلي، ظلم کېږي. نظام د ازادۍ ارادو ته دا درخواست دی چې مثلا دغه مشکل باید حل سي. دا خو داسې نه کېږي چې پاکستان وایي چې نن دې بار سي بس بار ختم. دا دغو نیولس ته چې دغه ځي تقریبا کال دوه لګېږي چې دا مسلسل روان وي. نو دا اوس د پاکستاني حکمرانان داسې بې رقمه خلک دي که دا ودای خبرې کوي چې کله کله ووایي وایي افغانان موږ باس. نو دا خو داسې نه سي وتلی هېڅکله، په دې ټیم لګېږي. او دوی څه کوي چې دلته رشوت ځینې اخي هر ځای چې غریب ګیر کړي دغه څخه بس 15,000 10,000 20,000. دا اوس حکومت دی، دا اوس وطن دی، دا اوس څه کار دی؟ په دغه رقم خو وطن ټوله تباه کړی. اوس ډالر سپګلین په افغانیانو باندې تمام کړي. چې نیستي ده نو خو نیستي ده. افغانیانو په دغه نیستۍ کې ژوند کوي، هغو باندې به چیرې استي ده؟ زما دا خبر باید د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته زما دا سلام دی چې باید دا د دې غم وخوړه سي. دا د ټوله ولس یې پریشانه کړی دی، بیا خاص طور پښتانه.
السلام علیکم ورحمت الله. زه خاتم افغان یم او مهاجر یم په پاکستان کې. د تا د مهاجرت خبره مخکې وکړه چې مهاجرت خو لکه د بېروزګارۍ نه کېږي، د کار نشتوالی. نو مونږ چې کله مهاجر شو هم د کار نشتوالی خاطره چې مثال مونږ راغلو پاکستان له د کار کوو خپل کور دپاره، لکه نپکه برابر کړو خپل بچیانو له. نو اوس الحمدلله کوم د کشتی بیګم کانال شروع شوی په افغانستان کې، نو هغې ډېره ځمکه خړوبه کړې ده او نور انشاءالله خړوبېږي. نو پکار ده چې دغه کومه خړوب شوې ځمکه یا نور خړوبېږي، کوم مهاجرین چې په ایران کې او پاکستان کې، نو هغو له غټ کورونو له 10 جریبه او واړه کورونو له 15 جریبه، نو دا چې ورکوي چې مثال حکومت له دې ګټه ځي او نور به دوی به خپل کورونو دپاره به څه رزق حلال برابر کړي او ژوند به تیری او خپل وطن له به راشي، په خپل وطن کې به ژوند تیری. نو الله دې وکړي چې دا رقم سیستم برابر شي، نو ټول وطنوال لپاره به ښه زیری. مننه. السلام علیکم.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کوم سپارښتنه مې چې درلودې دا د افغان کډوالو او د کډوالو د مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو باندې کړی تنګ کړی، ولې دوی ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یو باسي، په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زرداشت شمس وپوښته.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولی دی دا د کوم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې ښې نه دي نو دا سخکاری چې د هغې په غبرګون کې دی دغه اقدام کړی دی او پاکستان کې څو ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیف په چوکاټ لاندې دي چې هغه یو نیم میلیون دي د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې یو میلیون یا 8.5 لک افغان کډوال راجستر شو نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو دوه کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري په دغسې لنډه موده کې دا غیر عملي ښکاري.
شم صاحب د افغانستان دننه بلک امکاناتو باندې خبرې وکړو، د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي، فکر کوي اوسنی حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو اوسي؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال موږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولی چې بیرون ته لاړ شي نو ځکه هغې هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډېر عملي نه ښکاري او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او ته هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپی خودلې ده چې هغوی را مخ کې شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي، اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیرو 16 کالو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکې خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بې ګناه دي او هلته خپل ژوند کوي. او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغوی هلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري، نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د ښه ګاونډیتوب له پلوه دغه ایجابوي چې دوی دغسې ګام واخلي او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دې نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خو دا دی چې د افغانستان او پاکستان اوسني واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان د مخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغې ته د عملي کارو کې هم د په افغانستان په داخل کې دغسې شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او دوی خپل وطن ته، خپل کلو ته، خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړي شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویقوي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نورې نړیوالې مرستندوی ادارې چې دي او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کې شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسني چارواکي طالبانو رول دی چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا رامنځته کړي چې دغه افغانان، کوم افغانان چې تلل غواړي په خپله خوښه البته، هغوی ته داسې فضا رامنځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه.
بله، سلام علیکم. خی جوړ سی خدای تاسو خی همکاران مخدی زه د پکتیا ولایت نه تاسو سره دا پیغام پرېږدم چې د لوړو زده کړو وزیر صاحب کومې خبرې چې په بغلان کې کړي نو هغه خو هېڅ افغان ته د منلو وړ نه دي، او نه پوهېږم چې دا پوهېږي نه که دغسې کوي. د نړیوالو نه شرم دی، د ګاونډیانو نه شرم دی چې دا ښځې او نرنده ښځې دي، دوی دي خبرې دي. پوهنتون کې ښځه دی، په مدرسه کې ښځه یادوي، په نړیوالو غونډو کې ښځه یادوي، نور لاسته راوړنې خو دوی نه لري.
السلام علیکم. دا محمد صاحب ته وایم، وزیر تحصیلات علي ته، تا څه د خارجیانو نورې بندې کړي چې خارجیان ژاړي چې اوس وایي د ښځو حقوقو مکتب ورې لاکه، خو تا افغانان بند کړي دي د مکتبه.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول ټول نه مخکې سلام وړاندې کوم. محترم، په کابل ښار کې د باګرامیو ارزان قیمت او د زوړ ګمرک سره شاوخوا علاقو کې، د بدخاک په کلي کې، په دغسې نورو ځایونو کې، او خصوصا دغه د باګرامیو په ساحه کې د ملاترخیل اسپتال شاته، په دغه ځای کې د موسسو دا سرکونه او دغه هغه کوڅې سنگ پرش کړي دي. زه خواهشمند یم چې دغه موسسو کوم مشر چې ده په خارج کې، هغې ته زما پیغام ورسوي چې تر څو خلکو ته دغه کوڅې سیمټ کړي نه سنگ پرش. دا خو دینه خامه سرک ښه ده، نو بیا څه ضرور ده چې دوی دونه مصرف کوي بې ځایه. نو زه هیله مند یم چې دا ما پیغام دغه د موسسو هغه کوم خارج کې کوم مشر د هغې ته ورسوي چې تر څو دغه خلک دغه موسسات او دغه دلته چې د افغانستان کې کوم رئیسان دي دوی ته هدایت وکړي چې تر څو پورې سنگ پرش کوڅې جوړې نه کړي او په اصل سیمټو باندې دا ولګوي او سیمټو نه سیمټي کې باید. نو خبره د دې درته وکړم چې دغه مشکل د غریب خلک دي، دوی ته یو اساسي کار وشي. زه هیله مند یم چې د دغه غم په بنیادي شکل سره وکړي تر څو دغه خلکو ته کوڅې په اساسي توګه باندې سیمټ کړي او ښه اساسي کار وشي. دغه سنگ پرش چې دی دا یو غلط کار ده، او دا خبره د دې درته وکړم چې دې نه خامه سرک ډېر ښه. نو بس زه هیله مند یم چې ما پیغام دغه مشرانو ته ورورسوي تر څو پورې د غریبو خلکو ته په اساسي شکل باندې کار وشي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته نیکې لوی احترامات وړاندې کوم. جمعه دا پیغام نشر کړي چې دا افغانیو خو نیم خلک اسمانو ته وخځولو او نورې ټول تباه کړلو. چا کوم خلک په دولت کې افغانۍ اخلي هغه ښې مزې او چمچې دي، چې هغه څوک غریبان دي هغه به زمی څه کوي څه به خوري، دا څه رقم سیاست ته دا څه رقم کار دی دي. دا مسلمان به زمی څه کوي څال به یي یوه روپۍ پیدا کېږي نه ورځ په ورځ له خلکو باندې قرضونه باندې دي په بعضې خلکو باندې. نو داسې دا پیغام دې ما نشر کړي.
ما آرزو یم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کېږي په هندوستان کې اوسېږم، مهاجره یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي. زکه موږ پاسپورټو باش کې مشکلات پیښ کېدو تلو سفارت ته یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته محصلین به تلل سفارت ته اعلی مشکل بشول اوس فعلا موږ داسې مرجانه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو هغې دپاره ټول خلک ډېر خفه دي او ډېر بده اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم یو تن محصل په هند کې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي. نو دغه یو بد تاثیر کوي په محصلونو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی. نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغی کې نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورټ تمدیدوي نو چې کله سفارت ته دروازې بستې نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورټ تمدید کړي یا نور خدمات ترلاسه. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر په موږ باندې کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو په دې ډیره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث ځکه دلته موږ مهاجرین د ډیرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې لکه د پاسپورټ تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نو زه فکر کوم چې بل داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ د خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسما یم په ډیلی کې یو افغان کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خواشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوښه سولو زمونږ د هیواد هېڅ لته استازولۍ نسته ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راست د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 4 2 1.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د خې او کامل روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی. څېړنو ښودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤل او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، خ او متنوع خواړه هم د ماشومانو پر روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې خ خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
هیمات اورورا د کلینیک ویلیج نشه.